شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبري خپرونه کې مو زه اجمل اند قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نېټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکمرغه مرجوب له کمه لري. یعنې په دغه میاشت کې 244 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 6 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته
شغلې تاسو وایي چې په 3 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وژل سوي کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بادغیس د والي ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. د خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېر شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولیو ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای سوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ ته څیرمه سوې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د غزني چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزني ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سوي ده. د دې په خبره په وژل سوي کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې که پیښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله 3 تنه مړ سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړو و چې تیر شپه په داسې حال کې ونړیدل چې د دې کور کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې 2 ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او 3 نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن میرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمني به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا میرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل شوی ده د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه، یعنې سبا، جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2 کلنه دوره‌یي مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیر جمعه د یو نامعلوم چینل لاري رسول سوي دی. د ورسپانې پر راپور کې دنه د واضح سوي چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 48 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاس خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والي د حکومت له دوام پرته بله حل لار نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والي د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټي له مرستیال فضل سبحان مصبا سره مرکام لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. د افغانستان د آزادو وبخې د افغان ولسمشر دویم رسیال وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. پر دې سربیره به نور رپورټونه ملرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. د دې کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې د انتخاباتو کمیسون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشرۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي که په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان د دې وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د 1.5 پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه وشي. د دغه کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پریکړه یې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامنی د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د سب پس بهیر د رای ورکوونکو نوم لیکنه او یو شمېر نور ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 9 به د ولسمشر د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي یووالي د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه 15 کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یم چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستو د خو منځ ته راځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهاله ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید دی، که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوم لیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې ورېدل، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1290 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والد حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والد حکومت دوام څنګه دی.
افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده پر اساس مستقل کمیسون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمل قانون د 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون ګذار واضح کړی ده. دا چې اوس انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریح نقض ده. او د ولسمشر شتون د 1 د جوزا د لومړۍ تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض د قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزباس ابدا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي اوس په دغسې وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي. د دې تر څنګ دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنی که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي، تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض د قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګه خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو زند او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولست رسیږي ځکه ولست اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د ملي حاکمیت د ملي اراده دي دا ولسمشر تر رسیږي نړیوال ټولنې تر رسیږي یاندا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه به اعتماد رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوازونو را پدې خو موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی او سربیره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي هغه چې اساسي قانون ویلي اساس ولسمشر موږ نه لرو ولی یو نسبی مشروعیت وو خو دغه نسبی مشروعیت هم له منځه ځي
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ل مرستيال خغلی مسبا سرمو د ازادي رادیو مرکه واوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
او سم رازو چو اقتصادی خبرونو تا اجمل تورمانی دارو ری
در لغمان ولایت در کرنه و مالداری ریاست مسئولان وی سکل در دغه ولایت در ترکاری او سبزی و حاصلات زیاد شویدی در لغمان در کرنه رئیس محمد جمیل خوشحالنن ازادی رادیو تا ویل چه روان کل در دغه ولایت پا وزره و شل هکتار از مکا ترکاری کرل شوی و چه تر اوسه حاصلات یو سلو پیندش پیت زره میتری کتن و تا رسیده دیدی خاقل خوشحالو ویل چه پدی که بادرنگ تور بانجان بامیا رومیان گلپی کدو پیاز کچالو کاهو سپینه مولای مرچ او شلغم شامل دي د معلومات لمخې دغه ولایت څخه هر ورځ په لږونه موټره سبزی او ترکاری کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر لدی درکا خه آیت ترلاسه کوي د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي د دغه خونې عامل رئیس شمس الحق مجاهد وای درې میاشتې کېږي چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي موړې وای دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بیو د لوړوالي لامل ګرځېدلې او په ورځني ډول افغان سوداګرو ته په لږونه زره افغانۍ تاوان رسیږي د حکومت غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي د افغانستان او پاکستان ترمن ترانزیت ستونزه په خوانی ده نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1200 افغانۍ یو 50 کیلوي بورې بوره 1200 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوجې ویلې 2000 افغانۍ او د کابل په شاهزاده سرای کې د بارنۍ اثر په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پولای یو یورو 15 افغانۍ او 10 پولای یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 10 پولای زر ایرانی تومنه و افغانۍ او 50 پولای او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ لاسادې رادیو ناوړی او زلبیا مو هر کله کو اقتصادي خبرونه مو اوریدل اجمل تورمان درته وړاندې کړل اوس هم رازو یو نړیواله مسلې ته دا ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبري اعلان او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو د فدراسیون په خپل کلنی ریپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې په 2013 کال کې خبري اعلان ته زیات مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دا اوس سره سټډیو کې دا فریبا جانې لوبړی خو سټډیو ته ستړي مشي په دې ریپورت کې د وژل شو خبريالانو شمیر څومره یاد شوه
مننه انصر تاسو سلام په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو بمی چاودنو او جګړو کې څلور نوي ژورنالستانو د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه وو مخکې هم یادونه وسوه چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبريالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یا څوي چې شمیر اشپارستانه دی دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبريالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2018 کال کې ثبت کړی و چې د 1550 کسانو او وژل پکې ثبت شوی و په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې یو لسته ناو بیا تر هغه وروسته سوریه د چې 8 تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو پکې وژل شوی دی د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل شوو خبریالانو شمېر یې 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوقجي وژنه یاده سوې ده چې نوموړی واشنگتن پوسټ ته کار کاوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر دوهمه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو.
دا فدراسیون د خبریالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې دلیل یې څه دی؟
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله په نشه کېږي چې هغوی د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یوه هیواد کې یو یا یوه ډله خبریالان وژل کېږي دا ده چې په هغه ځای کې تر ډېره خود سانسوري لیدل کېږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هرو لسو خبریالانو څخه د نهو تنو د وژلو قضیه بې مجازاتو پاته سوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د وژل شوو خبریالانو نیمایي برخه په قصدي ډول په نشه سوې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د خبریالانو د مرګ ژوبلې البته په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون وروستی رپورټ چې زیات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. وسم مخکې لدینه چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د 1409 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب کېدو په اړه واوري. راځئ چې دا واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه لیکلي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او دغه شان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنګ او سولې په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي دغه ډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او له بله پلوه دا احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمامه شي. په سره مقاله کې وړاندې راغلي د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته په یو ډول په جګړه کې د برترۍ احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي. د سرمخلي لیکوالي کې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي، خو طالبانو رسنیو ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره خبرې نه کوي. ورځپاڼې په آخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیله من ونه اوسو او دغه ډله باید وځپل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سره مقاله کې د همدې موضوع په اړه لیکلي دي. هیواد دی کې لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکشي پلاوي سره له لیدنې انکار کړی دی. په سترمه خلک راغلي سوله اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او له دې غوښتنې انکار د طالب حیثیت او دریز نور هم تر پوښتنې لاندې راولي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وځنډولې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د نوې پریکړې له مخې به د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې، د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشرۍ انتخابات په یوه ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې را پیدا کولی شي. د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پوره د ارګ په کنټرول کړي او له داسې یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون، بلکې د ورځپاڼې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم کابل ته ځو. ولسی جرګې نن د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی و. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مه شئ، البته غرمه دې په خیر، دغلته خو به غرمۍ. نو دا راته ووایا چې د ولسی جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شو کنه؟
سلام، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادي او 124 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وي او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنی ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بالاخره رایه چونه ترسره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې وویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 392.475 میلیارد افغانی بودن. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس، با استثنای هفت کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب له لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څه ونه لیدل شول، بالاخره دا بودیجه تصویب شوه. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 120% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. اکرام صاحب، قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام و چې له کابل یې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه رپورټ راکوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وای سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره روانې هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوې، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېره لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لاسته راوړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلی کوي. خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهم لاسته راوړنې درلودې چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې ترې لاس واخلو. چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده، نو په دې اساس کچېره بیان ازادي نیوي بنسټیز سولې به هم رانشي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون درې کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور د کمیسون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عین الدین بهادوري او زهرا موسوي د 15 کلونو لپاره، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپله خوښه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده.
تحقق قانون
هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ایزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکی همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې له لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځینو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او سم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ل فریبا ظاهر نه اورو
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسله وال وژل سوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه جګړه تېره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوې. د تخار چارواکي وایي د درقت ولسوال نن سهار په یوه بمی چاودنه کې وژل سوی دی. بل خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي مین چاودنې څلور ملکیان وژلې دي. په کونړ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله درې تنه مړه سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیاتو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې د چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنی توګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده.
دوستانو صالح محمد صالح و چې خبرونه یې درواوره ول هیله ده چې ما بده دغه لوی لفظي تیروتنې له کبله وبخی چې د صالح محمد صالح پر ځای مې د فریبا ظاهر نوم یاد کړ. صالح محمد صالح نه خبرونه واوریدل، زما معذرت غواړم. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. او اوس هم راځو د انتخاباتو په اړه زما حق زما رایه پروګرام ته.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د ځانګړې خبرونه د دې ونې بحث مو د کابل، پکتیا، بغلان او کوچیانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. دوی وایي کمیسیون لومړی باید شفافیت تضمین کړي. تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن او ریاض له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمېر نور لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینای تر اوسه د دغه ائتلاف نومان نوملیکنه نه ده کړې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي،
دویم کېدای سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځيږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لار روښانه نه ده او کمیسیون له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه لري.
دا چې هم افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې د لاغا مسلم دی.
موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی درې میاشتې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینه لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلک مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینی
نو می حکمت لري خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله
شم. نو می سملات کچیر پارلماني ټاکونو ته ګورو وضعیت بیا وایم چې خراب دي. دا پر موږ ډیر دي، پر حکومت دا هر څه ډیر وچ در سره کړل. زه پر دغه ډیر ښه کار وسو چې در سره سوي، ځکه ښه کار وسو چې په داسې حالاتو کې دی دونه توان درلاسه کړي چې ټاکنې وکړلې پارلماني په څلور دېرش ولایتو کې تر سره سولې. نو دغه ټوم هله لرم چې در سره خوشاله یم چې در سره کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې جربه د کندوز، پکتیا، کابل او همداشان د کوچیانو د حوزو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شاوخوا دېرش ولایتونو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په ولایتونو او مرکز کې زیات مستند شکایتونه ثبت شوي چې ممکن له پلټنې وروسته په لومړنیو پایلو کې تغییرات راسي. د دې موضوع د یو شمیر ولایتونو د پزن اعلان شوي لومړنیو پایلو د څرنګوالي په اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس میلمانه کړي چې له بده مرغه اغلې حمیره بهسته حاضره نسوه. ښاغلی حق پرس صاحب، که د انتخاباتو د وروسته پرمختګونو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني وکړئ.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې مهاله پورې تقریبا د دېرشو ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان ته سپارلي دي او د دې ترڅنګ یو تعداد ولایتونه پاتې دي چې په هغه کې پکتیا، بغلان، کابل شامل دي. د پکتیا کارونه هم په تکمیلې دودی کې دای شي د نن په جریان کې او یا هم سبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسمي ویب سایټ د لارې د پکتیا ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپارل سي. په بغلان کې یو سلسله مشکلات او ستونزې موجودې وې چې موږ د بغلان د نمایندانو سره هم وکتل او ناسه ترسره سوه او د دې ترڅنګ یو هیئت توظیف سو ترڅو د بغلان ولایت ټولې هغه ستونزې او مشکلات چې په 28 او 29 د میزان موجود وه او یا د هغه څخه وروسته هلته ځینې ستونزې موجود شوي وه، په دې ارتباط باندې ایحت معلومات رهبرۍ ته وړاندې کړي چې تر ډېره بریده په دې برخه کې هم کار شوی دی او امید دا دی چې په راتلونکو ورځو کې د بغلان ولایت د نمایندانو نتایج هم سیستم ته داخل سي او په هر څومره چې ژر وي د بغلان ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان کړو. کابل کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، 300 اضافه نمایندان موجود دي او 28 او 29 د میزان چې کله ټاکنې په کابل ولایت کې ترسره کېدلې، ستونزې او مشکلات هم وو، د خلکو شکایتونه هم ډیر وو. په کابل کې بل خبره دا و چې هم د شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون 102 مرکزونه قلمداد کړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، چې هغه باید تفتیش او بررسی شي. چې خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې چې دغه مدیریت او رهبری پر غاړه لري، او د شکایتو کمیسیون د یو ناظر ارګان په حیث باندې به د تفتیش په بهیر کې شامل وي. 102 مرکزونه تفتیش او بررسی شول، او د داغه څخه مخکې د باشماری بهیر هم د کابل جریان درلودی، چې خوشبختانه باید وایو باشماری د کابل هم پای ته ورسېدله، او د 102 مرکزونو تفتیش هم پای ته ورسېدی. فکر کوم چې یو تعداد مراکز نور هم د شکایتو د کمیسیون به د انتخابات خپلواک کمیسیون ته قلمداد کړي، چې هغه به هم موږ تفتیش کړو د دغه 102 مرکزونو سره یو ځای. کوشش او هڅه دا ده چې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم هر څومره چې ژر وي او ممکن وي اعلان ته وسپارو، چې په دې برخه کې تقریبا تر 60% پورې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې سیستم ته داخل شوي دي. او هڅه او کوشش دا دی چې د دې اونۍ تر پایه او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم اعلان ته وسپارو.
که د کوچیانو د حوزې په اړه معلومات ورکړي، هغه به کله اعلانېږي؟
ښه، د کوچیانو د حوزې په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود وو. مثلا په 23 او 29 د میزان په 5 د اکرا په کندهار کې بدبختانه باید وایو چې یو شمېر مراکزو ته د کوچیانو رای پاڼې په وخت او زمانو نه رسیدل، چې دا یو غټه ستونزه وه. او دوی په رسمي بڼه باندې دا شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کوي. د کوچیانو ستونزه ډېره قوي ستونزه نه ده، رسیدګي ورته ممکن دی. او هڅه او کوشش دا دی چې د کابل همدارنګه د بغلان او پکتیا د ابتدایي نتایجو په جریان کې او یا د هغه څخه وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي نتایج اعلان کړي.
کارونه بشپړ شوي دي، سیستم ته هغه رایه داخل شوي دي.
تر ډېره بریده پورې بلې، اما ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې د هغه بررسي همدارنګ تحلیل او تحقیق مهم دی. چې د مخکې تر دې چې په مکمل ډول سیستم ته داخل شي، باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تدابیر چې د کوچیان د حوزې لپاره لري، تر څو موږ شفاف او رڼې پایلې دوی ته اعلان کړو، دوی ته قابل د قبول وي، نو ځکه شاید زمانګیر سي اما معقوله نتیجه پوي چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، د بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله هم راغوښتي وه، خو له پرله پسو ژمنو سره سره بیا هم د تل په څیر دغه بحث ته حاضر نه شوله، تر څو پورې خپل هغه کوم اړوند سوالونه هغه ځواب کړي. بیا هم راځو اصلي بحث ته. که در ته ووایي چې حق پره صاحب، دغه کوم لومړني نتایج چې اعلان شوي دي، څومره وخت وروسته به وروستي هغه نتایج اعلان شي؟
څه ورته وروستی نهایي نتایجو اعلان په قانون کې واضح شوی دی، چې مثلا د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې لومړنۍ پایلې دي چې په محلي مرکز کې اعلانېږي، قسمي پایلې دي چې د ولایت په سطح باندې اعلانېږي، ابتدایي پایلې دي چې په مرکزي سطح باندې اعلانېږي، او همدارنګه نهایي پایلې دي. د دغه څلور ډوله پایلو نویت همدارنګه د دغه موده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې کوي، چې د قانون انتخاباتو په قانون کې او همدارنګه په زماني تقسیم اوقات کې چې د دغه بهیر لپاره رامنځته شوی دی واضح دي. مثلا د ابتدایي نتایجو د اعلان سره په اوتومات ډول شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید خپل فعالیتونه شروع کړي د قانون له مخې، یعنی د خلکو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي. او خلک ان خصوصا نوماندان په 24 ساعته کې باید خپل شکایتونه درج کړي، او د شکایتو کمیسیون تقریبا د 20 څخه تر 25 ورځو پورې باید دغه شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، او بیا دغه نهایي لیست د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي، او دوی شکایتونو ته رسیدګۍ کړی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش لمخې د اته ورځو په شاوخوا کې دغه لیست اعلان ته سپاري. کچیری په هغه کې عدالت په نظر کې نیول سوی و او ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سوې نه وه، د افغانستان د ډیموکراسۍ ټول اصول په نظر کې نیول سوي وه، په دې صورت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا د منلو وړ ده او د دنیویم مادې پر اساس باندې د ټاکنو د قانون دا چې شکایتونو ته رسیدګۍ د کمیسیون فیصله نهایي ده، موږ هم د یو امانت په شکل هغه اعلانو. اما که چیرې بیا هم شک او تردید ایجاد سو او په دې باندې موږ آګاه سولو چې عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی، دلته سیاسي یا ځینې نور اغراض او هدف په نظر کې نیول سوي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده چې په اساسي قانون کې 1/15 ماده وضاحت لري د نظارت خبره، په دې کې بیا موږ صلاحیت لرو چې پر دې ټول ټاکنیز نظام نظارت او همدارنګه ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې ولرو او دوی ته خپل حقوقي وضاحت ورکو او هغه څه چې بیا د افغانستان د متدین ولس حق وي هغه ځینو وغواړو.
څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 0% د ځینو ولایتونو 50% او ځینو حتی 80-90% پورې تغیرات راسي. تاسې سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي هغه کې تاسې وړاندوینه څومره ده، یعنی څومره به په وروستیو پایلو کې تغیرات یا بدلون راسي؟
تغیرات او بدلون راتلل په وروستیو پایلو کې د شکایتونو پر اساس باندې کیږي. په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې وضاحت موجود دی چې هغه وخت تغییر د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د خوا څخه په نتایجو کې راتلای سي چې کله شکایت موجود شي او بخشي مستند شکایت موجود وي د مستندو اسنادو سره. د مثال په ډول کچیر موږ فرض کو چې یو ولایت څخه په یو ولایت کې دوه نفر کامیاب شوي په ابتدایي نتایجو کې، که یو نفر دوی تغییر راولي یعنی 50% تغییر راځي، که دوه نفر تغییر راځي یعنی 30% تغییر راځي، که یو نفر هم دوی تغییر راولي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1/15 مادې پر اساس باندې د حق لري چې د وضاحت پوښتنه وکړي د مستندو اسنادو پر اساس باندې چې په کوم اساس د دغه کس رای کمی سوي دي او د دغه کس رای ډیر سوي دي. ځکه د یو شخص د حق په طلب کېدلو باندې ټاکنیز نظام ته صدمه ده. د ټاکنیز نظام ساتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق دی او د صلاحیت دی د اساسي قانون پر رڼا کې، چې په دې برخه کې دا چې دوی ویلي دي چې کېدای سي 30% 50% تغیرات په ځینو ولایتو کې راسي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې تشویش او اندېښنه نه لري، اما د وضاحت د غوښتلو حق یې د اساسي قانون په رڼا کې خپل دی.
راځو بلې موضوع ته. حق پر صاحب، څو ورځې وړاندې یعنی د جدي په لومړۍ نیټه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سو. کدا درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې تر اوسه پورې څومره کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي، څو کسانو رسمن خپل نمونه ثبت کړي دي، کله دې بهیر د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تقویم یا محل ویش اعلان کوي چې په دې محل ویش کې دا اول جدید څخه تر 12 د جدید نوماندانو د نوملیکنې وخت ځانګړی شوی دی. همدارنګه د نوماندانو د لومړني فهرست برخه د 13 د جدید څخه تر 13 د جدید یعنی یو ورځ ده. بیا د اعتراضونو برخه ده، بیا د شکایت نو تدریس دګی کمیسیون د نوماندانو ستونزو او مشکلات رسیدګی کوي، همدارنګ مختلف پړاوونه دي چې په نظر کې ورته نیول سي. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن 15 د جدید څلور ورځې 15 ورځې کېږي چې دا بهیر پیل شوی. تر اوسه پورې 16 معلوماتي کڅوړې د ولسمشري ټاکنو ته د نوماندانو د استازو لخوا څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر څخه وړل سوي دي. په رسمي بڼه باندې هیڅ شخص تر اوسه نه دی حاضر سوی چې خپل نوم د ولسمشري ټاکنو ته د کاندیدیتو د پاره ثبت کړي. البته د یادولو وړ ده چې تر ډیره پورې د پوری مهمه ده چې اول دوی آگاهی ولري. د آگاهی د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون معلوماتي کڅوړې ورکړي. کله چې دوی آگاهی ترلاسه کړل معلوماتي کڅوړې کې مختلف فورمې معلومات دای مطالعه کړل. د هغه پړنا کې به بیا دوی راځي سفتنام کوي. موږ ته د اندېښنې وړ نه ده ځکه په دې پوهیو چې په ډیرو نږدو ورځو کې کیدای سي چې نوماندان راسي او خپل نمونه ثبت کړي او دا هم ناممکنه خبره نه ده چې تر 12 د جدي حتی د یوې ورځې او دوو ورځو په جریان کې موږ کولای سو چې ټول نوماندان ثبت کړو.
دغه شرایطو په اړه کړه ته وایي څو کولای سي جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندي.
په دې برخه کې د اساسي قانون 16 ماده د ټاکنو د قانون 18 ماده وضاحت لري او داخلي طرز العمل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تهیه کړی دی هم وضاحت موجود دی. اول پر غټو نقطو باندې غږیږم. شرایط یې لومړی به دا وي چې یو شخص کله ځان نومان کوي ولسمشری ټاکنو ته مسلمان به وي او د مسلمان پلار او مور څخه به وي. دوهم قانوني سن یا قانوني عمر باید 40 کاله وي. دریم یو میلیون افغانۍ د تضمین په شکل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص اکاونټ ته تحویل کړي. دریم تر 100,000 استقرار تذکری په خاص پرمټ کې چې موږ ورته ځانګړی کړی پاغه کې ځای پر ځای کې هم په سافټ او هم په هارډ ډول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کوچنی ټکی دا دی چې یو شخص خپل شخصي احوال په یو خاصه فورمه کې ځای پر ځای کې سرمایه چې څومره ثروت لري سرمایه لري هغه موجود ته څو نقطې په نظر کې نیولې دي هغه ځای پر ځای کې په خاص فارمټ کې. همدارنګه امنیتي او د عدم مسؤلیت فورمې دي چې هغه د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو څخه دی باید اطمینان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوړي. چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 16 مادې پر اساس د ټاکنو د قانون د 18 مادې پر اساس او د سفتنام د طرز العمل پر اساس باندې دوی ته د حق ورکوي چې د سفتنام ترسره کړي.
کله د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي په ځنګړی توګه د مالی سرچینو په اړه باندې معلومات ورکړي دا خو ډیر زیات لګښت غواړي. تر اوسه پورې نړیوالو کورنیو ادارو څومره ژمنې درکړې دي څومره مغه مرستې یا سرچینې ترلاسه کړي؟
بدبختانه باید وایو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د نورو ارګانونو غوندې نه دی یوه خاص او ځانګړې بودیجه نه لري چې په دې برخه کې د یو کارمن په حیث باندې زما سره هم اندېښنه موجوده ده او د افغانستان د متدین ملت د هر وګړي سره باید یو اندېښنه وي چې د افغانستان د ملت ډیموکراټیک کور ځانګړي بودیجه نه لري او هیله او امید مو دا دی چې مخنینه کوه په دې برخه کې پر راتلونکو ټاکنو کې همدارنګه د راتلونکو وخت لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ځانګړي بودیجه د خپل داخلي بودیجه په چوکاټ کې رامنځته کی تر څو موږ متکی پر خپل ځان باندې سو او متکی پر خپل بودیجی سو او پر وخت او زمان هغه بودیجوي عملیاتي پلان چې د ټاکنیز نظام لپاره موږ لرو هغه تطبیق کو. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیست ډیر سلنه بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا څخه تمویلیږي او کم فیصدي بودیجه د حکومت لخوا څخه تمویلیږي. د بودیجې مسوده کار پای ته رسیدلې دی. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره خبرې اترې جریان لري د حکومت سره خبرې اترې جریان لري او غوښتنه مو جدي غوښتنه مو د دوی څخه داده چې ژر تر ژره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې په برخه کې مثبت جواب ورکړي او هر څومره چې ممکن وي او معقول وي د بودیجه اختصاص کی تر څو موږ د خپل تقویم پر اساس او عملیاتي پلان پر اساس باندې د ټاکنیز نظام د تطبیق چارې په عملی بڼه باندې راپیل کو او د بهیر پای ته ورسو.
جمهور ریاست انتخابات لپاره خو امنیت ډیر زیات اړین ده. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې تاسو اړوند امنیتي ارګانونو سره تاسو غږېدلي، ناستې پاستې مو سره کړي دي، دوی د امنیت په برخه کې تاسو سره کومې ژمنې کړي، ناستې پاستې شروع شوي دي لوسه که نه؟
څو مهم او اساسي کارونه دي چې د یو ټاکنیز نظام په تطبیق کې ډیر اساسي، مهم او ارزښمن رول او نقش لري، چې یو دغه غټ ټکو څخه امنیت دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15,103 مرکزونو کې سفتینام ترسره کوي، اما ټاکنې یوازې په 15,040 مرکزونو کې ترسره شول. یعنی معلومیږي چې تقریبا د 70 یا د 80 مرکزونو په شاوخوا کې د افغانستان حکومت خصوصا امنیتي ارګانونو ونه سوای کړی چې تامین د امنیت کې، چې دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز نظام د تطبیق پر وړاندې باندې یو غټ چیلنج دی. نو ځکه د اندېښنې خبره ده په دې برخه کې متواترې، مسلسلې او منسجمې ناستې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي. اما عمومي وضعیت د افغانستان موږ هم تر تحلیل لاندې لرو او تاسو ته هم د وګړي په حیث باندې معلومات شته چې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري. خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنه موجوده ده، دا چې بهرنیان په زرګونو به ویل کېږي چې دوی نور هم دا نظامي ماموریت پرېږدي او د هیواد څخه وځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه نور هم ډېریږي. په دې برخه کې مو جدي بحثونه د حکومت سره روان دي. هغه تقویتی سفتینام چې د ولسمشری ټاکنو د پاره موږ په مختلفو مراکزو کې ترسره کوو، هغه هم امنیت اړتیا لري. او همدارنګه په زرګونو مراکز چې د ولسمشری ټاکنو د پاره ځانګړي کیږي او هلته ټاکنیز نظام تطبیقیږي، د هغه مراکزو د پاره، د زرګونو مراکزو د پاره هم امنیت مهم دی چې په دې برخه کې حکومت جدي اقدام پیدا کړي.
یو ډېره زیاته مهمه او جدي خبره چې د انتخاباتو کمیسیون یو کمیشنر رفیع الله بیدار کړي، د هغه وایي چې ممکن د جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدله شي، یعنی درې میاشتې وځنډېږي. که په دې اړه معلومات راکړي.
کمیشنر صاحب رفیع الله بیدار ویلي دي چې حکومت، زیرافت ارګانونه، نړیواله ټولنه، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، رسنۍ او ملت حمایت، ملاتړ، همکاري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مهمه ده، او بغیر د دوی د همکاري، د حمایت، ولسمشري ټاکنې په وخت او زمان نسی کېدای ترسره شي، چې دا یو واقعیت دی. مثلا لکه مخکې چې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه، د امنیت، که حکومت خصوصا امنیتي ارګانون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په زرګونو مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو، د اطمینان امنیت ورنه کړل سي، موږ څنګه ټاکنې ترسره کوو؟ په دې برخه کې اندېښنې لرو. اندېښنې مو دا دي چې ژر تر ژره نړیواله ټولنه او حکومت د بودیجې په تمویل کې اقدام وکړي، د امنیت په تامین کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي، او هغه تدارکاتي، عملیاتي او د انتقالاتو برخه چې حکومت ځانګړې سوي ده په هغه کې جدي اقدامات ترسره کړي، او سیاسي احزاب د یو تقابل د فضا څخه د یو همکارۍ فضا ته راداخل سي، بیا ممکنه چې په دې شم د حمل مو ټاکنې ترسره کړو.
نړیواله ټولنه او افغان حکومت د انتخاباتو په سر لري، یعنی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په کابل کې چې کوم دفتر دوی نامه دغه په انتخاباتو کې اصلاحات غواړي، د انتخاباتي سیستم کې، البته په کمیشنرانو کې، د انتخاباتو په کمیسیون، د شریعت په کمیسیون باندې جدي غوښتنې دا چې دا باید اصلاحات رامنځته شي. او مخکې له اصلاحاتو نه دوی وایي چې جمهور ریاست انتخاباتو تک په یوه صحوه چې بیا به تکرارېږي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اصلاحاتو ته ژمن یې، البته د رهبرۍ په کچه، د کسانو په کچه، البته تر کمیشنرانو پورې.
نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې، سیاسي احزابو، بلکې دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه هم ده چې اصلاحات رامنځته کړي. نو ځکه دوهم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دی چې هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، هغه پوره بشپړ ارزیابي کړي، تحلیل کړي، تحقیق کړي، او یو غورچنګ رهبری ته وړاندې سي د دارالانشا د خوا څخه او رهبری پاغه کې تصمیم ونیسي. پاغه کې مختلف آباد په نظر کې نیول سوي دي. د مثال په ډول بشری قوا کې موږ په اته ویشتم د میزان، نویشتم د میزان، پنځم د عقرب کومې ستونزې او مشکلات درلودل، دا ټول باید تحلیل سي او د دې رپورټ رهبری ته وړاندې سي. دوهم د بودیجې په برخه کې، دریم د انتقالاتو په برخه کې، د مدیریتي زو په برخه کې، همدارنګه د تصامیم په برخه کې، د طرز العملونو په برخه کې، د حقوقي چوکاټ په برخه کې، یعنی مختلف آباد څېړل کیږي او یو غورچنګ رهبری ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وړاندې کیږي چې رهبری په دې کې بیا تصمیم نیسي. د رهبری تصمیم به بیا پر د هغو واقعیتونو په رڼا کې وي چې موږ په اته ویشتم، نهویشتم او پنځم د عقرب درلودې د ټولو هیواد په سطح باندې. د رهبری په رهبری په سطح باندې د تغییرات راوستل د دولت د رئیس یا ولسمشر کار دی، اما په داخلي چارو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په بشري قوا کې د رئیس، د مرکزي رئیسانو، ولایتي رئیسانو په دې کې تغییرات راوستل، تغییر تبدیل کول، ریفورم تطبیق کول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری دنده او مکلفیت دی چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون متحد دی او انشاءالله ژر تر ژره به تاسو شهیدان اوسي چې موږ مثبت تغییرات راول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، تاسو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد پرون رس خلاصې وې.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون
د نظام د اته ویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو